کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروان د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، لومړی خبرونه دراورو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې باید د افغانانو بشري حقونه مرکزی ځای ولري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت له افغانانو سره د هر ډول تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل لږ وروسته وړاندې کیږي. په غور ولایت کې د دوه ښځو په ګډون و کسان د یو فلاین کوچ موټر د اوختو په پیشه کې ټپیان شوي دي. د غور لپاره د طالبانو ویندوی عبدالواحد حماس وایي پیشه پرون مازیګر په شهرک ولسوالي کې شوې او دوه ټپیان د هرات ولایت روغتون ته لیږدول شوي دي. هغه د پیشه علت د سړک خرابوالی وباله. د پاکستان پولیس وایي پرون شنبه د بلوچستان په یو نانوایی کې د بم چاودنې له کبله لږ تر لږه یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د پولیسو یو افسر قاسم شاه ویلي دغه بم د اوران ولسوالۍ د بازار په نانوایی کې چاودلی دی. قاسم شاه د بلوچستانو بلتون غوښتون کې ډلې ته په اشارې ویلي چې دا چاودنه د دولت ضد عناصرو کړې ده. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې مخکې د بلوچستانو بلتون غوښتونکو ډلو د دغه حملو مسؤلیت په غاړه اخیست. د فوټبال د نړیوال جام په دوام کې سبانه بل ورځ څلور غوره لوبډلې ارجنټاین او کرویشیا او دغه راست فرانسه او مراکش په نیمه پای لوبه کې د سیالۍ ډګر ته راوځي. تېره شپه په یوه په زړه پورې لوبه کې مراکش پرتګال ته ماته ورکړه او په لومړي ځل دغه افریقایي هیواد نیمه پای لوبې ته ووت. تېره شپه فرانسې هم انګلستان ته په ماتې ورکولو څلورو غوره ټیمونو ته لاره ومونده. او د کوربه استرالیا او ویست انډیز ترمنځ د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ اتلولۍ په موخه پیل شوي لوبلړۍ استرالیا وګټله. په دغه لوبلړۍ کې یوازې دوه ټیسټ لوبې شاملې وې چې دواړه کوربه استرالیا وګټلې. دویمه ټیسټ لوبه چې د دسمبر میاشتې په اتمه نیټه پیل شوې وه د 419 منډو په توپیر استرالیا بری پکې خپل کړ. استرالیا په دوه پاڼیو کې په ترتیب 1509 نیوی منډې وکړې، خو دواړه ځلې ټول لوبغاړي ونه سوځېدل. ویست انډیز بیا په ځواب کې ښه توپ وهنه ونه کړه. په لومړۍ پاڼۍ کې په 214 او په دویمه کې د 401 نیوی ټارګټ یا هدف په تعقیب یوازې واویا منډې وکړې. د استرالیا په توپ وهونکو کې تریویوس هیت او مارنز لیبی شاید سلیزی جوړې کړې. په دې لوبلړۍ کې د استرالیا لوبغاړی لیبی شاین د درې سلیزو پر مټ ټول ټال 1502 منډې وکړې او غوره لوبغاړی ونومول شو. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د زموږ د ویب پاڼې له لارې هم اوریدای شئ او هم مو مطالب لوستلی شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د روانې خبرونې په دوام کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي له طالبانو سره په هر راست عمل کې باید بشري حقونه مرکزی ځای ولري. په کابل کې یو شمېر رضاکار ځوانانو د ژمي له سړې هوا د خلکو د ژغورلو لپاره کمپاین پیل کړی. هغو نجونو ته د 12 ازموینه څنګه وه چې یو کال په کور ناستې وې او په نړۍ کې د کرسمس لپاره تیاریانې نیول کېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي افغان جونیو شزي د ژوند په بیلابیلو برخو کې له بې دفاع محدودیتونو سره مخامخ دي. توماس ویستنن په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې باید د افغانانو بشري حقونه مرکزی ځای ولري. په عین وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت له افغانانو سره د هر ډول تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي افغان نجونې او ښځې په زده کړو، کار، سفر او سیاست کې له بې دفاع محدودیتونو سره مخ دي. ویسټ دا خبره د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ټویټر پاڼه لیکلي. هغه زیاته کړې په افغانستان کې د رسنیو او د دې هیواد د وګړو لپاره د بیان د ازادۍ فضا تنګه شوې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د لوړ پوړي استازي ویلي له طالبانو سره په هر ډول ښکېلتیا، پروګرام جوړولو او ډیپلوماسۍ کې باید د افغانانو بشري حقونه مرکزي ځای ولري. پرون د ډسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ وه. یوناما د دې ورځې په مناسبت خپره کړې اعلامیه کې لیکلي وو په افغانستان کې د بشري حقونو اوسنی ناوړه وضعیت اقتصادي او بشري ناورین ته لار پرانیسي. یوناما زیاته کړې وه اوسمهال د افغانانو بنسټیز بشري حقونه او ازادي خرابه شوي او اوسني واکمن چارواکي باید د دې ځواب او حساب ورکړي. خو طالبانو د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت نه کومه اعلامیه ورکړه او نه یې هم ویاندویانو د هغو اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړی چې د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د افغانانو د اوسني ناوړه بشري وضعیت په اړه ښودلې وي. هخوا په افغانستان کې د امریکا سفارت چې اوس د قطر له دوحې فعالیت کوي نن سهار په خپله ټویټر پاڼه په افغانستان کې د هر ډول تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو او د هغو کسانو د ملاتړ ډاډ ورکړی چې د سفارت له قوله د یو سوله ییز افغانستان لپاره کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د جاپان سفیر توکاشي اوداکا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره کتنه کې د افغانستان د عمومي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان لپاره د جاپان سفارت نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي اوکا دا د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره سم په افغانستان کې د ښځو، رسنیو او د حدود او قصاص د پلي کېدو په اړه خپل اندېښنه متقی سره شریکه کړې ده. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر د افغانستان د راتلونکي لپاره د نجونو د زده کړو او د رسنیو د ازادۍ پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی بیا د دې لیدنې په اړه خپلو ټویټونو کې دا مسایل هیڅ نه دي یاد کړي او یوازې د ښو اړیکو جوړولو او له افغانستان سره د جاپان د مرستې په اړه کرښې تورې کړي. طالبان د بیان ازادۍ پر محدودیت او تر خواهی د اطلاعاتو په سانسور هم تورن دي. هغه ټکي چې د بشري حقونو په نړیواله اعلامیه کې د انسان بنسټیز حقونه ګڼل شوي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2012 13 او 15 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
یو شمیر رضاکارو ځوانانو د سکرو په ورکولو ځان ته آرامښت او بېوزلو ته تودوخه وبخي په نوم کمپاین پیل کړی دی. دا کمپاین چې په کابل او غور ولایتونو کې پیل شوی ټاکل شوی ده اویا کورنیو ته مرستې ورسوي. دا رضاکار ځوانان مخکې له دې هم توانېدلي چې د سړک د سر ماشومانو ته د جامو د راټولولو په کمپاین کې 500 ماشومانو ته تودې جامې وویشي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې یو شمېر اړې کورنۍ له سړې هوا او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د شپږو ماشومانو مور ناهید چې د خپل کور د ګرمولو لپاره د ډبرو سکرو د اخیستلو لپاره د دې ځوانانو دفتر ته راغلی وایي خاوند یې له 2 کلونو راهیسې ورک دی او هیڅ مالي ملاتړی نه لري. ناهید شکایت کوي چې له دې او نورو اړمنو کورنیو سره مرستې نه دي شوي.
زما ماشومان د ډوډۍ د نه لرلو له امله مري. هیڅ هم نه لرو. میړه می له 2 کلونو راهیسې ورک دی. دولتداران باید مرسته راسره وکړي کنی اولادونه می مري.
د ناهید په خبره سړی هوای ټول ماشومان ناروغه کړي خو د خپل ماشومانو د درملو لپاره پیسې نه لري. راضی هم چې د ډبرو سکرو اخیستلو لپاره راغلی وایي خاوندې معلول دی او دا هم هر ورځ د ډوډۍ او پیسو د پیدا کولو لپاره پر واټونو ګرځي.
زه له خپلو خلکو او له خپلې ټولنې غواړم چې راسره مرسته وکړي. د میړه مې لاس او پښه پرې شوي دي. وکیلان راسره مرسته نه کوي. زه ټول ورځ نانوایی کې ناسته یم. 4 یا 5 ډوډۍ هم نه پیدا کوم او ډېر درد لرم. زه 4000 کرایه ورکوم. 5 ماشومان لرم. چې ټول ماشومان مې اوس ناروغه دي.
دا
په داسې حال کې ده چې ځینو ځوانانو د سکرو په ورکولو ځان ته آرامښت او بېوزلو ته تودوخه وبښئ په نوم یو کمپاین هم پیل کړی. یو له دغو ځوانانو چې علي عمر نومېږي وایي یاد کمپاین یې په دوو ولایتونو کابل او غور کې پیل کړی چې له اویا کورنیو سره به پکې مرستې وشي.
موږ د هغه داوطلبه ځوانانو څخه یو چې د بډایه او بېوزلو خلکو ترمنځ د ارتباطي پل حیثیت لرو او زموږ هدف په ټولنه کې د دغه شان انساني کارونو عامول ول دی او انشاءالله چې همداسې به وي.
دغو ځوانانو یاد کمپاین شاوخوا 15 ورځې وړاندې پیل کړی چې لا هم دوام لري. دغه رضاکاره ځوانانو له دې وړاندې هم د واټونو پر سر ماشومانو لپاره د جامو راټولولو یو بل کمپاین پیل کړی و چې وتوانېدل شاوخوا 100 ماشومانو ته د ژمي ګرمې جامې راټولې او وویشي. دوی د واټونو پر سر د ماشومانو لپاره دوه تعلیمي ټولګي هم پیل کړي دي. د ژمي پر رسیدو سره د اړمنو کورنیو اندېښنې په داسې حال کې زیاتېږي چې د خوړو نړیوال پروګرام راتلونکی ژمی د دغو کورنیو لپاره تر ټولو سخت ژمی بللی دی. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي د طالبانو له واکمنۍ وروسته بشري ناورین نور هم سخت او پیچلی شوی چې اصلا د منلو وړ نه دی. اعلامیه دا هم وایي د دندو له لاسه ورکول، د نغدو پیسو کمښت او د بیو لوړوالی د بېوزلو یوه نوې طبقه رامنځته کړې او دا مهال 3.9 میلیونه افغانان کافي خواړه نه لري. د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو او د افغانۍ د ارزښت لوړېدو له امله افغانستان له اقتصادي سقوط سره مخ دی. ډبلیو ایف پی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي او هره میاشت د دغو بېوزلو خلکو سره 200 میلیونه ډالرو مرستې ته اړتیا ده. خو څه موده وړاندې د طالبانو حکومت ویلي چې له خلکو سره د همکارۍ په هدف یې د کابل ښار په 4 زونونو کې 4000 ټنه سکاره ځای پر ځای کړي او هر ټن ډبرو سکاره باید د کابل ښاریانو ته په 9000 افغانیو وپلورل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له آزادي رادیو واوري.
د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د 12 بلیون افغانیو په لګښت یو منځني شونسي ودانۍ جوړه شوه. دا ودانۍ د سویډن مؤسسې په مرسته جوړه شوې او سلګونو زده کوونکو ته سرپناه برابره شوې. پخوا د یاد شونځي زده کوونکو تر شنه آسمان لاندې په سپیرو خاورو او بدو شرایطو کې درس وایو. په دې اړه دا راپور.
د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ د موڼی منځنۍ ښوونځی چې پوخوای ودانی نه درلوده، زده کوونکو یې شین اسمان لاندې او په سپیرو خاورو درس ویلو. کله به چې تون باد او باران شو نو ښوونکو به رخصتول او درسي بهیر به یې د خنډ او ځنډ سره مخ کېده. په دغه ښوونځي کې اوس مهال په سلګونو زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. اوس یاد ښوونځي ته د سویډن مرستندوی ادارې لخوا د 12 میلیونو افغانیو په لګښت پخه ودانی جوړه شوه. په کونړ کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د یادې ودانۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دغه ښوونځی چې د سویډن موسسې لخوا او د هغوی په مالي مرسته باندې چې تقریبا 12 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی دی او تقریبا د یو کال په مدت کې دغه 4 سر ته رسېدلی دی. تقریبا 125 متره احاطوي دیوال لري. ټول چې څومره سیمبونه دي او شانه کتابخانو دپاره پکې دوه خونې تشنابونه د هر څه سره برابر دغه ښوونځی سر ته ورسېده.
ښوونکي او زده کوونکي کې هم پر نوی جوړی شوی ودانۍ خوختی او وایي اوس په د باد باران او ګرمۍ لامل درسي بهیر د خنډ او ځنډ سره نه مخ کیږي. د شیګل ولسوالۍ اړوند موڼی منځنۍ ښوونځي ته په داسې حال کې نوې تعمیر جوړیږي چې د کونړ زیات ښوونځي لا هم ودانۍ نه لري او کومې چې لري هغه هم د زده کوونکو اوسني شمیر ته ځواب نشي ویلی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې میلیونونه کسان د نوي میلادي کال په درشل کې د کریسمس ونې اخلي. د دسمبر له لومړیو د ونو د پیر او پیور تود کاروبار پیلیږي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
یو کلتوري او مذهبي دود په توګه په اروپا، امریکا او د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې میلیونونه کسان د کریسمس په درشل کې د خپلو کورونو لپاره وړي ونې اخلي او ډیزاینوي. لومړی د بالتیک سمندرګي په غاړه پرتو هیوادونو لکه استونیا او لاتویا د کریسمس د ونو د لګولو او کارولو دود پیل کړ. وروسته بیا په نورو اروپایي هیوادونو کې هم خلک د دې ونو د اخیستلو او ډیزاین لیواله شول. د کریسمس ونې اروپایان او نور خلک د حضرت عیسی د میلاد د لمانځنې په درشل کې چې د دسمبر په 15مه وي اخلي. د کریسمس ونې اکثر د کاج یا ناجو دي چې د همدې مناسبت لپاره په قوریو کې کینول کیږي او د کریسمس په درشل کې پرې منظمې او بیا پلور ته وړاندې کیږي. قیمتونه هم په بیلابیلو هیوادونو کې توپیر لري، خو په اوسط ډول شاوخوا $60 باندې وي. خلک دا ونې په بیلابیلو څراغونو او زرګدار شملو او چرمو باندې ډیزاینوي. د کورنۍ غړي هم د یو بل لپاره ډالۍ په زرکی باکسونو کې د همدو ونو لاندې ږدي او د کریسمس په ورځو کې په ګډه خلاصوي. د ګڼو خلکو دا سمسوري ونې او طبیعي بوی خوښ وي. جیم وین له خپلې میرمنې میګي سره د امریکا په نیوجرسي کې د کریسمس د ونو یوې لویې قوریې ته ورغلی او څو ونې اخیستې. هغه وایي چې کور دننه د یوې تازه ونې خوشبوي به سړی هېڅ ځای حس نه کړي.
I like the smell. There's nothing like this having the smell of a fresh cut tree in your house. So
خو روختیا پالانو د اکثر نورو تزئینی او مصرفي توکو په توګه د کریسمس د ونو ځینې ضررونه هم په ګوته کړي. لدیړلې دا چې د کریسمس ونې د نورو ونو په څیر ګردونه هم لري او که کورته لوړلو مخکې پاکې نشي خایي قرار قرار په کوټو کې دننه ګردونه د خلکو لپاره ځینې تنفسي ناروغي پیدا کړي. دا خبرداري هم ورکړل شوې کتر یوې اونۍ زیات دا ونې کېښودل شي خایي د مولډ یا کپک د تولید عامل شي چې بیا به لوی سرخوږی جوړ کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
زمو شخلاص اجی رادیو اور 12 بجے او ولس دقیقې شوې. د دې خبرونې په دوهمه نیمای کې د شزو لپاره ځانګړی پروګرام نور بسته لرو، خو د څو شپې وروسته په دې خبرونه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، د افغانستان مسائل پکې ګو او دراورو. همدارس په یو راپور کې به ووري چې هغو نجونو ته د 12 آزموینه څنګه بچي یو کال په کور ناستی وي.
لا خبرونو ور اخوا
میل آنلاین د یو افغان ډاکټرې په اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور خپور کړی. دا ډاکټر چې اوس په ایټالیا کې اوسي هیله لري چې یو ورځ به بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. بتول حیدری د جنسی ناروغیو متخصص سره او مخی تر دی چې طالبان وخت ورسی شي په کابل په هنتون کې د استاد په توګه تدریس کاوه. په راپور کې ویل شوی چې د بتول حیدری خاوند د غالیو فابریکا لرله او د شو اقتصادي شرایطو د لرلو لکبلې خپل دوه اولادونو ته د زده کړو شه امکانات برابر کړی وو. خو د دوی هوسا ژوند د 2021 د اگست په 15مه هغه مهال ګټ وشو چې طالبانو کابل ونیو. و د شکلنه حیدری لدی بیری چې د 1990 لسیزی پښان به بیا شزی لکار او تعلیم منشي د 2020 په پای کې روم ته لاړه. د راپور پر اساس اغلی حیدری د زرګونو نور افغان شزو پښان هڅه کوي چې د هغو هیوادونو په ټولنو کې فعال رول ولري چې دوی پناه وروړي. دا خواندې اوس ایتالیایی شبه وایي. دا په افغانستان کې د شزو له ملاتړو سازمانونو او همدارس له خپلو ځینو ناروغانو سره د انټرنیټ له لارې په تماس کې ده. دا غواړي چې اولادونه یې په راتلونکي کې له افغانستان سره مرسته وکړي او ډاډه ده چې کورنۍ به یې یو ورځ بیرته خپل هیواد ته وګرځي. اغلی حیدری وای کله چې زوی په ایتالیا کې په هنتون ته د شاملې دوه لپاره آزموینه ورکړه او بریالی شو، ډیره پر خوشاله شو ځکه چې ایتالیا ته د دې د تګ یو اصلي دلیل دا و چې پر خپل اولادونو زده کړه وکړي. په راپور کې وړاندې ویل شوی چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ایتالیا په پوځي الوتکو کې تر 15000 ډیر افغانان له افغانستان څخه وایستل. تورنټو ستار رسپانه د کاناډا ورسپانې د خپلې خبریالې مرجان سادات په قلم د طالبانو له لورې د اعدام د سزا پر عملي کولو او د اسلام په اړه د طالبانو د تعبیر په باب لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو: له کله چې طالبانو تیر کال واک ترلاسه کړی دی، په لومړي ځل یې په عام محضر کې د قصاص حکم تطبیق کړ. دې کار افغانانو ته د طالبانو تیره دوره ور په یاد کړه. تورنټو ستار ورسپانې د اعدام شوي کس د جرم او د اعدام د تطبیق لپاره د زرګونو کسانو ترڅنګ د یو شمېر طالب مشرانو د راغونډېدو په اړه د جزئیاتو له خپرولو وروسته لیکلي چې دا کار په نړۍ کې په پراخه پیمانه وغندل شو. ورسپانه لیکي: طالبانو ټولو دولتي مامورینو ته ویلي و چې د اعدام د لیدو لپاره ورشي. د نړیوالو غندونو په ځواب کې د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د اعدام سزا په امریکا، اروپا او درست نړۍ کې شته. د همداراز ویلي په عام محضر کې د اعدام پر سزا انتقاد شوی چې دوی یا پر اسلام نه پوهیږي او یا له اسلام سره ستونزه لري. تورنټو ستار ورسپانه بیا وایي چې مشهور دینی عالم مولوی عبدالله قرلوق ورته ویلي چې هیڅ مسلمان د قصاص مخالف نه دی، خو د قصاص په تطبیق کې د عدالت د رعایت کېدو لپاره مناسب شرایط پکار دي. قرلوق وایي: باید د جرم کره ثبوت وي، له واکمنانو او قاضیانو سره مسلمانان موافق وي، او دا هغه څه دي چې طالبان نه لري. طالبانو له وخت رسیدو نشته شپارس میشت ورسته په یو ناببره اقدام کې له هغون جنو ازبینه واخیسته چې په 12مو ټولګه یو کې خوش ونځي ته د تک اجازه نه ورکې شوی. د غسموینه چې بل چانس نه لري د 12مو ټولګه یو څخه د جنو د فارغولو یو غیر معمول ازبینه و، خو هغون جنو چې دا ازبینه ورکړه ده په دې تیر یو کال کې په څه بوختی وي، او هغه جنونی چې لزده کړو به برخی وي اوس څه بوختیا وی لري. په دې راپور کې مو له هغه جنونو سره خبرې کړي چې اوس یې د زده کړو په ځای د نورو مسلکونو زده کړې ته مخه کړې ده.
خوش داشتم، علاقه شده داشتم، داشتم مو هم ژورنالیسم بود که میخواستم کامیاب شوم و او را بخوانم در یکی از تلویزیون.
خدیجه هغه پیغله ده چې غوښتلی خبریاله شي، د کمرې مخې ته ودرېږي او پر تلویزیون راښکاره شي. خو څه باندې یو کال کېږي چې ټوله خواري یې داده، څو وکولی شي د کالو ګنډلو ماشین په ستنه کې تار واچوي. خدیجه وایي د خیاطۍ زده کړې ورسره مرسته کړې چې د ښوونځي نه د پاتې کېدو غم پرې غلط کړي.
اوس ښه ده، دلته یوه موسسه راغلې ده او موږ ته خیاطۍ را زده کوي، او هغه خالیګا چې زموږ په ژوند کې ښوونځي نه د پاتې کېدو په سبب رامنځته شوې ده هغه ورباندې ډکېږي. دا زما لپاره ډېره ښه ده، که څه هم زده کړې خپل ځای لري او کالی ګنډل خپل ځای، خدا چې زه ورته خپل ډیره خوشاله یم.
په کور ناست یو ښوونځي ته نڅه کې د خریجی په څیر ډیر انجونې اړه کړي چې د یو کسب او مسلک د زده کړې په فکر کې شي. د طالبانو راتګ له فرشتې لویه انځورګره جوړه کړې ده. غا په کابل کې د 12م ټولګي زده کوونکې وه چې د ښوونځي دروازې وتړل شوې. فرشتوای انزورګری ته مخه کړه او اوس په دې برخه کې شاګردان لري.
مثلا مکتب خونه مې شولې، ما
د خونځي په سیر خونه کېږي، مګر هغه څه چې اوس یې په لاس کې لرو له دې سره مخه تزو او شکر پې باسو او یو څه زده کړو. زه درته مثال وایم چې زه به خپل اتلم انزورګری به مې زده کوله او اوس مې دوم راسته کړی چې په دې برخه کې استاد یم. دا زما لپاره یو ښه کاري پرمختګ دی او همدارنګه مونږ ډېر وخت پیدا کړو چې فرهنګي کړنې تر سره کړم او ډیرو نورو موسسو سره کار وکړم.
زیاتره دیگه ایران انجام بیتیم.
مهنا زمانی بیا په کابل کې یو بل انځورګره ده. هغه وایي په تېر یو کال کې چې ښوونځي ته له تګه محرومه شوې ده، د کورنۍ او ټولنې لخوا تر فشار لاندې ده چې باید واده وکړي. فرشته وایي: زما ډېرې ټولګیوالې کورنۍ او واده کولو ته مجبورې کړې دي.
په تېر یو کال کې د ډېرو سختو او فشارونو سره مخامخ وو. تېر کال له ستونزو ډک وو. زیاتره کورنۍ خپلې لورګانې واده کولو ته مجبوره کړې دي. په ټولو انجونو باندې هم د کورنۍ او هم د ټولنې لخوا فشار ډېر زیات وو، خو زه پوره باور لرم که چرته مونږ په ګډه هڅه وکړو کولی شو د بریالیتوب لوړو قلو ته ورسیږو.
زهره چې د فرشتې په څېر بل انځورګره ده وایي
هیڅ کله انزورګری د خوانزی تشنه شو ډکولای. هغه وایي د کورنۍ لخوا په جبري توګه د هغو نجونو ودولو ته اندېښمنه ده چې له خوانزی محرومي شوي دي.
درست است که نقاشی یک هنر هست، یک هنر
سمدا چې انزورګری یو هنر دی او هغه هم ډیر ښکلی او رنگین هنر چې ټوله دنیا پکې خخ کاری. خو دا ښکلا هیڅ کله له خوانزی څخه د محرومېدو او خالیګا نشي ډکولی. له کله چې طالبان بیرته واک ته رسېدلي دي، زیاتره کورنیو خپلو لورګانې واده ته مجبوره کړي دي، او دا ټول زموږ د ټولنې او افکارو پایله ده.
خانواده هایشان و جامعه و اجتماع ما
دلیندې پښ پړسمه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د ټول افغانستان د 12م ټولګي وزدکونکو نجونو څخه کانکور ته ورته یو آزموینه واخیسته. د دې آزموینې په ورځ پر ټولنیزو رسنیو داسې یو ویډیو لاس په لاس کېده چې یوې ناوې په دې آزموینه کې له خپلو سپینو جامو سره ګډون کړی و. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو د دې ناوې دا کړنه تعلیم او زده کړې سره د افغان نجونو او کورنیو د مینې د یوې نمونې په توګه یاد کړی و. که څه هم له زده کړو محروم شوي یو شمېر نجونې د کورنۍ له خوا واده کولو ته مجبورېږي، خو په تېر یو کال کې د هغو نجونو شمېر کم نه دی چې په ګڼو نورو لارو چارو یې هڅه کړي چې نوي مهارتونه زده او په خپل ژوند کې د تعلیم هغه تشه ډکه کړي چې د طالبان لخوا د نجونو د ښوونځیو تړلو رامنځته کړې ده. نوریه حکیمی یو بل هغه زده کوونکی ده چې وایي د ښوونځي څخه پاتې کېدو پر ذهني فشار زیات کړی و، نو پریکړه یې وکړه چې د انګلیسي ژبې زده کړې ته مخه کړي.
دینی کمرغه د څلور میاشتې زما انګلیسي کورس ته زده کړې مې دي، ژبه مې زده کړه، د نور ملګري مې پیدا کړل، صنفیان مې پیدا کړلې، لږ د پخوانه مې بیا لږ روحیه را تازه شوه، لږ مغه شوه. نو د هغې ټولو تر څنګ یوه ناهیلي بیا هم راسره شته ده چې نه پوهېږم چې بیا به ښوونځی شروع شي نه به شي، موږ به راتلونکی ولرو که مې ونه لرو.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته چې دا د نږدې شپاړس میاشتې پرې اوړي، له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوې دي. نړیوالې ټولنې په تېر یو نیم کال کې پرله پسې له طالبانو څخه غوښتي چې د ښځو حقونو ته د درناوی وکړي او هغوی دې پرېږدي چې کار او زده کړې وکړی شي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ وړم ورځ په عربي متحده اماراتو کې د طالبانو حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب سره په لیدنه کې ویلي وو چې د طالبانو نړیوال مشروعیت په افغانستان کې د دوی لخوا د ښځو نجونو د حقونو په رعایت پورې تړلی دی.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بسته پروګرام هم لرو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. راز منانی زبای د زابل ولایت شمزه دول سوالی د چرګ د کلی وشدل کای سانس د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. ورو بعد سلام سره مخکې مرتاج ته یو خبره کړی او پیغام پریښو چې بعد موږ شمزه تنبه نسته د تلیفون. نو بیا دې میسج کړی و کوم شرکت کې په لاندې وخت کې به جوړ شي، تر اوسه پورې هیڅ پاتې نسته. موږ غواړو چې اغه سلام تمبره تور غوی او یا بل یو کوم شرکت سره خبر وکي دا اتنه ته جوړه کړي مرکز دوله سوالی کې هم به څه خلک په تکید دي چې په اړه دغه سره هیڅ څه یات نه لرو. تاسو دغه پیغام اتنه خبر کړئ تاسو یو جهان مننه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې چیرې غجر دې د نصیب الله د هلمند څخه پیغام پریږدم. دغه د هلمند د مفاکلات درش پوری داس صحه د خامد مد حکومت څخه د هله د ارزو ته چي د پاره باندې څه نظر وا چې ډیر خامد لارې شي سره خراب دي. اوس خو به حکومت هم پرې ولاستوي د غم ولې نه خور کیږي. لارې خراب دي، مریض موټر تر واچي تر ولایت پرې چې رسي هغه په موټر کې سوار کی.
نوزاد هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سرې کلا ته مې غږ رسولې دی. موږ په سرې کلا کې ډېر د اوبو د دغه د خوا څخه ډېره منطقه وچه ده. نو خپله خونه کښ لرم، ځمکه لرم، غواړو چې موږ ته د موسسې د خوا ته کومک را ورسېږي. موږ ډېر خوشحاله یو جهان مننه ټول اورېدونکو ته. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د آزادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو پوری دوام کوي. اوس هم چې دولس بجې او دیرش